مونو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مزګر شپږ بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته غواکیست مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې سږکال یې په افغانستان کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره شاوخوا 2 میلیونه کیندلي دي. د اف ای او په یوه بیان کې چې پرون یې پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي دي چې د کارهدف د اوبو ښه مدیریت او د ویلو شویو واورو د اوبو او همدارس د سیلیمانونو کنټرول د خاورې د تخریب مخنیوی او د چاپیریال بیا رغونه ده. په افغانستان کې وروستیو څو کلونو کې وچکالیو، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د خلکو پر ژوند، کرنه، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال ناوړه اغېز کړی دی. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له پلوه د لسو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی، خو د دې بدلون له اغېزو سره د مبارزې لپاره امکانات په نشت حساب دي. د طالبان د حکومت د کور او ښار جوړولو وزارت د پلازمینې کابل په دارالامان سیمه کې د بهرنیو ډیپلوماټانو لپاره د یو ځانګړي ښارګوټي د جوړولو د پلان خبره کوي. د وزارت نن په یوه بیان کې وویل چې د دې ښارګوټي د سروې لومړنۍ چارې پای ته رسیدلې دي. په بیان کې دا یادونه شوه چې د ښارګوټي به څه باندې 370 جلوسمکه راغل شي، خو د کور او ښار جوړولو وزارت د ښارګوټي د لګښتونو د کچې او د بشپړېدو د نیټې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان روان بشري، سیاسي، یقون او اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بللې خو ژمنه کړې چې اروپای ټولنه به په بیلابیلو برخو کې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس نیکلسن او مال پلاوی افغانستان ته د 5 ورځني سفر په پای کې پرون په یوه بیان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګیدلو بندیزونو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپړو چارواکو چې د ورسره لیدلې هیڅ یوه هم په دې اړه چې ولې د سخت بندیزونو پر ښځو لګول شوي او کله به پای ته رسیږي وضاحت نه دی ورکړی. سن وای ډیرو افغانان ورته ویلي چې د امر بالمعروف قانون چې طالبان تطبیق اسومیش مخ کې پیل کړ، کارونه پیچلې کړي او د خزو پر تاګ را تاګ کار کول او خدماتو ته د لاسرسي او د خپلو کورنوي د ملاتړ په برخه کې د غوي پرورتي او ناور اغیز کړي. په پام کې دا چې د مرغوم یا جدي په ومانېټه د تب د پونزو د فرغنو اگزیت ازبینه دینجونو لګډون پرته بخښل شي. د ازموینې بلې ادارې چې طالبان یې درکوي پرون مخام پر خپل فیسبوک پاڼه دا خبر ورکړ، اگزیت ازبینه د لوړو زده کړو د طبي شورا لخوا د تب پونزو له فرغنو څخه اخیستل کیږي او لبرې وروسته د فعالیت اجازه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت دینجونو پر سروي او لوړو زده کړو له بندیز وروسته اوس روغتي زده کړو په موسسو کې هم دینجونو د شمولیت مخه نیولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې په سوریه کې د دې بعد سفارت به د لازمو شرایطو له برابرۍ وروسته بیا پرانیستل شي. د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل بقایی نن وویل چې د ایران د سفارت بیا پرانیستل یو لړ شرایطو ته اړتیا لري چې تر ټولو مهمې د سفارت د کارکوونکو د امنیت او خوندیتوب تضمین دی. په سوریه کې د ایران سفیر حسین اکبری د لندې په 15مه نیټه ویلي وو چې په دمشق کې د ایران سفارت په نیژې راتلونکي کې خپل فعالیت بیا پیل کړي. ښاغلی اکبری د سوریې د تعاملاتو په اړه په یوه مرکه کې ویلي وو چې وروسته له دې چې د هیئت تحریر شام په مشرۍ وسلهوالې ډلې دمشق ته ورسېدې، د ایران د سفارت امنیتي خوندي کړ. دغه په وینا ایران غواړي چې په دمشق کې خپل قونسلګری بیا پرانیزي او سوریه هم ورته چمتواله نیولې. روسیه خبرم دا چې د اروپایي کمیسیون مشر اورزو اولافان دیرلین نن د ترکیه په پلاسمینه انقره کې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د سوریې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ریوټرز خبري اژانس راپور لمخې ښاغلی اردوغان په دې کتنه کې لږ څرګنده کړ چې اروپایي ټولنه به په خپل واد ته د هغو سوری کډوالو په بیرته ستنولو کې مرسته وکړي چې له تیرو 10 کلونو راهیسې په سوریه کې د کورنۍ جګړې له پیلېدو سره سم ترکیې ته کډوال شوي دي. ښاغلی اردوغان له میرمن فان دیرلین سره تر کتنې وروسته په ګډه بری غونډه کې ویل چې ترکیه په سوریه کې دیو فارغ بنسټ حکومت د جوړېدو په برخه کې د اروپای کمیسیون له دری سره موافق ده. اروپای ټولنې تیرونه اعلان وکړ چې نږدې سلطنتي بي تجهیزات او نور د اړتیا وړ وسایل به ترکیه ته واستوي سو وروسته د ملګرو ملتونو د اړوند ادارو لخوا سوریه ته ولېږدول شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې هم اوریدلای شي. د انجنونو له ګډون پرته د اگزیت ازمنه خپل
په دې خوښنه سره چې بیا هم اگزیت اگزام باندې شو دي زنو پر مخ باندې
دوه بو د زیرمه کول لپاره د کندو کیندل
حالت په دې سودو ساحه کې د چندن کاری سوي دي، د کامه په ساحه کې سوي دي، بوشته په ساحه کې سوي
او خوست کې د کتابونو درې ورځنۍ نندرتون
په دغه نندرتون کې به ځوانان د مطالعې ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالبه کوي.
پرمونه کې درته نور افورونه هم لرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې یو ځل بیا د انجنونو له ګډون پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی دی. د ادارې پرونه وخت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ټاکل شوی د جدي په ومه نیټه د طبي پوهنځیو له نارینهو فارغانو د اگزیټ ازموینو به اخیستل شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طبي پوهنځیو له ښځینه فارغانو د ازموینه نه اخیستل شوې. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې هر کال د ازموینې ته تیاری نیسي خو بیا هم د ګډون چانس نه ورکول کېږي. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
اگزیټ ازموینه یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د ازموینه چې د طبي پوهنځیو فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې ویلي چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې به یوازې له نارینه و فارغانو واخیستل شي. دغې ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې چې پر خپله فیسبوک پاڼه یې خپره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکورو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه یې روان کال د جدي میاشتې په اومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي. خو ډیر جزئیات یې نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش په وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طبي پوهنځیو له ښځینه فارغانو د ازموینه نه ده اخیستل شوې چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طب پوهنځي فارغې شوې شهلا ازادي راډیو ته وویل
ما وکاله ته پوهنځی ولسه اوس اعلان شو چې د اگزیټ امتحان به ځینې کاندې نه ورکوي او ډېره مایوسه شوم، ډېره ناهیله شوم. کاشکې دا او کاله مې ځای کړی نه و، خپل وخت ځای کړی مې کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو، خیر ناهیلی نا امید همداسې پاتې شوم بې نتیجه.
د کابل یو اوسیدونکي چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شو، دا هم د ننګرهار له طب پوهنځي فارغه شوې وایي طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د سمرې په ترلاسه کولو بندیز لګولی دی.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیټ ازموینې لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې دا ازموینه ترسره کیږي خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخته چې موږ دا ازموینه په بریالیتوب سره ورنکړو موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی معاینه خانه نسو خلاصولای. د ښځو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسي د دې لامل شوی چې ښځینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل شي.
زحمت کشیدن از خدمت محروم باشن.
د اگزیټ ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا له لوري د طب پوهنځي له هغه فارغو شویو محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړې وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت له لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالیو ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیایي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو ځورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی دی. دغې ادارې پرون وخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ټاکل شوی د جدي په اومه نیټه د طبي پوهنځیو له نارینه و فارغانو د اگزیټ ازموینه واخیستل شي خو نجونو ته بیا هم وخت نه دی ورکړل شوی. پر همدې موضوع مې د نسولادي برخې ډاکټرې له اغلې سنیته بهرام څخه وپوښتل چې څه فکر کوي چې آیا نجونو ته به په دغه ازموینه کې د ګډون اجازه ورکړل شي؟
پټیر خوشنۍ سره چې بیا هم اگزیټ اگزام بند شو د نجونو پر مخ باندې که څه هم سو موده مخکې اعلان شوی و چې د فیمل نه به هم یو اگزام اخیستل کیږي نو متاسفانه اوس بند شو. او په ډېرې خوشنۍ سره زه داسې ګمان نه کوم چې داسې ورځ به راشي په اوسني نظام کې چې اعلان وکړي اگزیټ اگزام د ښځینهو لپاره یا د نجونو لپاره هم شتون لري او یا هم د پوهنتونونو دروازې پرانیزي دوباره یا د مکاتبو. نو دا ډېر د تعصب ځای ده او داسې شرایط چې اوس په افغانستان کې دي نو هیڅ هیله او امید نشته ده چې دا مشکلات به حل شي.
څه وی تاثیرات باندې موږ تاسو غږیو چې دا به څومره تاثیرات ولري؟
ډیر منفی تاثیرات لري. د یو خانه وسنی شرایطو کې افغانستان کې خزینه ډاکټرانو ته ارشد ضرورت ده، او بل خانه کچيري دغه اگزیټ اگزام وانه خستل شي نو د ډاکټرانو رسمي توګه باندې نشي کولی خپل وظیفه تر لاسه کړي. کچيري دوی رسمي اسناد ونه لري، د اگزیټ اگزام شورای طبي کارت ونه لري، دوی نشي کولی وظیفه واخلي، او چې کچيري دغه وظیفه دوی ته ونه سپارل شي نو ډیر په ارشد ضرورت سره د هیواد ډیر یو لوړ بحران ته بلار شي. په مثال په توګه زه وایم د نسایي ولادي په برخه کې ډیر ارشد ضرورت هم قابلو تشته، هم نسایي ولادي ډاکټرانو تشته ده، همدارنګه د استوماتولوژي په اش فیزیوتراپي په اش په ټول د طبابت په هر عرصه کې خزینه او ډاکټرانو ته ارشد ضرورت شته. د اوس په افغانستان کې د مور او د ماشوم مړینه کچه ډیره لوړه تللې، په جهان کې په لومړۍ کټګوري کې قرار لري. نو چیرې دغه جریان همداسې نور هم دوام ومومي او د اگزیټ اگزام ورڅخه وانخیستل شي، پانتونون دروازې پرانیستل زینه، او همدارنګه نجونو ته د تحصیل زمینه مساعد نشي، نو دا به ډیره یو ناګواره فاجعه رامنځته کړي.
بله، اوس هم دغه ضرورت ته په کتو په اوږد مهال کې که په طبي موساتو بندیز لګول کېږي، هلته د نجونو طبي زده کړو باندې بندیز لګول کېږي، د هغوی ته د اگزیټ اگزام د ازموینې اجازه نه ورکول کېږي، آیا په اوږد مهال کې به موږ بیا د دې جوګه شو چې ښځینه ډاکټران دې ولرو کنه خورا ډېر جدي کمښت سره به مخامخ شو؟
څرنګه چې ما یادونه وکړه، همدا اوس مهال پر افغانستان کې ارشد ضرورت، یعنی ډېره اړینه اړتیا ده چې باید د ښځینه ډاکټران فارغین ولرو او ډاکټران رسمي اسناد سره ولرو، یعنی شورای طبي کارت سره ولرو. او په نه پوهیږم چې تیزی کې موږ خوشینه وای که خوشبختانه، تر څو چې موږ رسمي کارت نه لرو د شورای طبي یا د اگزیټ اگزام پاس کارت نه لرو، نو موږ هیڅ محصله یا ډاکټره نشو کولی په وظیفه استخدام کړو. دا د صحت عامې یو شرایطو څخه ده چې ته باید رسمي اسناد ولرې بعد دغه نه په وظیفه باندې ته قبول شي. نو که چیرې موږ کارت ورنه کړو، څنګه به دغه ضرورت او دغه کمپوتات به پوره کړو؟ که چیرې دراز مدت پلانونه بعد موږ دغه مشکلات حل کړو، نو فکر نه کوم چې دغه اوسنۍ کمپوتات اوسنۍ مشکلات چې موږ ته مخکې شوی د او دات راتلونکي کې هغه کېږي موږ جبران کولای شو.
له اوس پختره ممدلته پیدا کی چې ممکن جبران ناشونی وی یا به ډیر سوزبانو چې دغه تشه چر مسکی ده دی ډاکشي. بل اخر د هلا رات صدا تاسو دی ډاکټر پټوګ باندې چم د اوس فعال کار کوي، تاسو د میرمنو صحیح وضعیت ښکاری، الته د صحیح خدمات وضعیت ښکاری، د هلا رورت چوینه کې پام دغه شکل باندې روان وسو بیا هم تیر ته ورګرځي ګکنه شته ځنی هلا ری چاغه باید حکومت پر خبرو کې یا دمدغه هغه کسان چې په دغه برخې فعال پاتې شي د مسولین دی باید په دې برخې غک پورته کړی چې د انجونو ګډون د انجونو زده کړې او بل اخر د انجونو شتون په صحیح ارګانونو کې خورا ډیر زیات مهم ده.
اوس مهال د خپلو چهار اطرافو ډاکټر صاحبانو چې فارغ شوی دی وزیر زمینه د پاس کړی، ډېرې په نورو برخو کې په خپل فعالیت ستاپ کړ، ځکه اگزیټ اگزام د خزینه لپاره اعلان شوی وو او دوی خپل هغه برحال وظیفې یا فعالیتونه ستاپ کړل چې دوی اگزیټ اگزام پاس کړي، خپل تحصیلاتو ته به خپل رشتو ته رجوع وکړل چې دا ډېر د خوشینه زیات اوس خبرې کې چې اگزیټ اگزام بیرته لهوا شوی ده، نو دوی هم د خپل روزمره عاید څخه لری شول او همدارنګ د خپل اهداف او اصلي مسلکي ازموینه ته هم نشو رسیدلی. دا ډیره د خوشنۍ زیاده، او بل دا چې د مسولینو څخه زمونږ دا غوښتنه ده کغواړي افغانستان ته په واقعیت سره خدمت وکړي، د افغانستان نسل وروزی، او نه تنها د افغانستان د میرمنو لپاره بلکې د ټولو افغانانو د صحیح سکتور په برخه کې کغواړي ورته خدمت وکړي، نو دوی یو ځل بیا تجدید نظر وکړي، مسولین د خپل منځ کې یو ځل بیا د جدید افکارو سره جدید تصامیمو سره کولای شي چې دوی یو تجدید نظر وکړي او د افغانستان صحت او د افغانستان راتلونکي ته تغییر ورکړي.
پر همدې موضوع سره غلې ډاکټر سنیتا بهرام چې مرکه کړی و.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او ویلي په ټول افغانستان کې په روان میلادي کال کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره 2 میلیونه کندې کیندلې دي. د ادارې پرون دوشنبه په خپله ایکس پاڼه د دې کندو د کیندلو هدف د طبیعي منظرو بدلون او د اوبو ښه مدیریت بللی دی. د اوبو د مدیریت برخې ځینې پوهان بیا وایي چې که څه هم د ځمکې پر سر د اوبو د جمع کولو لپاره د کندو ویستل د ځمکې لاندې اوبو سره ډېره مرسته نه شي کولی، خو د دوی په خبره د سیلابونو د خطرونو د مخنیوي د ځمکې د رطوبت لپاره مهم دی. نورحال پراپور کې
په افغانستان کې د اوبو د زیرمو د کمیدو لاندېښنو سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او ویلي د ستونزې ته د رسیدو په هدف یې پروان 2024 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د اوبو د جمع کولو 2 میلیونه کندې کیندلې دي. د ادارې پرون دوشنبه په خپله ایکس پاڼه د دې کندو د کیندلو هدف د طبیعي منظرو بدلون او د اوبو ښه مدیریت بللی. په بیان کې راغلی چې د دغه کندو د کیندلو نورې موخې د ویلې شوې واورې د اوبو او سیلابونو کنټرول، د اوبو د سرچینو ساتنه او دوامداره مدیریت، د خاورې د تخریب مخنیوي، د چاپیریال بیارغونه او د لنډمهالي کاري فرصتونو برابرول دي. په همدې حال کې د افغانستان د ځینو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې کار سره د دوی په سیمو کې خلکو ته کاري زمینې برابرې شوې. د ننګرهار اوسیدونکي سید اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هلته په بېسودو ساحه کې دا کندن کاری سوي دي، د کامې په ساحه کې سوي دي، ګوشتۍ په ساحه کې سوي دي. ما په خپلو سترګو باندې لیدلې دي چې خلک هلته کار کوي، دا اوبه ذخیره کېږي په همدغه کندو کې.
په ورته وخت کې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي بیا د اوبو د کمښت له امله شکایت لري او د دې ستونزې حل غواړي. د پروان ولایت اوسیدونکي عبدالمصویر ازادي راډیو ته وویل
ما مشکل کموي بسیار د اوبو د کمښت ستونزه ډیره زیاته ده. د خپل اوبه هم کمې دي او د کرنې لپاره هم د اوبو کمښت موجود دی. په ټوله کې زموږ په سیمه کې زموږ د اړتیا وړ اوبه نشته، یعنی کمې دي. موږ له نورو سیمو هلته چې ژورې څاګانې وستل شوې دي د خپل اړتیا وړ اوبه راوړو.
د کابل د 15مې حوزې یو اوسیدونکي رامین هم ورته شکایت لري.
په بمبو کې په میاشت کې 2 ځله اوبه راځي. موږ له ټانکرونو نه اوبه په پیسو اخلو. دا زموږ او د دې سیمې د ټولو خلکو لپاره ډېره لویه ستونزه ده.
د اوبو د مدیریت د برخې یو شمېر پوهان که څه هم د دغه کندو یا خندقونو کیندل د ځمکې لاندې اوبو سره د مرستې په برخه کې ګټور کار نه بولي، خو وایي دا کندې د اوبو د ذخیره کولو تر څنګ د ځمکې د رطوبت او د سیلابونو په مخنیوي کې مهم دي. د چاپیریال ساتنې او د اوبو د مدیریت د برخې پوه نجیب الله صدید ازادي راډیو ته وویل د دې ښېګڼې تر څنګ پکې د سیمې خلکو ته کاري زمینه هم برابرېږي، خو په خبره یې دا کار د ځمکې له لاندې اوبو د زیاتېدو سره مرسته نه کوي.
دا کندې عموما په لوړې ارتفاع کې جوړې شوې دي او د اوبو ګټه یوازې د ځمکې د رطوبت، د خاورې د لمنځه تللو، د مخنیوي او د ونو بوټو لپاره ښه ده. خو د ځمکې لاندې اوبو سره ځکه مرسته نه شي کولای چې دا کندې د ځمکې لاندې اوبو سره ډېر واټن لري.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د افغانستان د خلکو پر ژوند، کرنې، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال پراخې اغېزې کړي. د چاپیریال ساتنې یو شمېر پوهان دې ته په اشاره چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له ننګونو سره مخ دی هیله ښیي چې د دغو کندو په کیندلو سره به په دغه هیواد کې د اوبو او چاپیریال د بحران مخه ونیول شي او د خلکو ستونزې به یو څه راکمې شي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریې د بشري حقوقو د څار دی ویډلې مشر وايي د سوریې پلازمینه دمشق ته نږدې په یو ډله ییز خبر کې لک تر لږه 1000 مړی موندل شوی دی. نور هلې پراپور کې
د سوریې د بیړنۍ کاري ډلې د نادولتي ټولنې مشر معاذ مصطفی وایي د دمشق د شمال په 40 کیلومتري کې موندل شوی دا قبر د هغو 15 ډلې زو قبرونو لړل دی چې په تیرو 2 کلونو کې موندل شوی دی. ښاغلی مصطفی چې مرکز یې په امریکا کې دیره دی رویټرز خبري آژانس ته وویل 1000 هغه شمیر دی چې دی په خورا ډیر احتیاط سره بیانوي او زیاته کړه چې دی ډاډه دی پر دې 15 قبرونو سربیره ډیرې نورې سیمې هم شته چې خلک په ډله ییز ډول پکې ښخ دي. د نوموړي په وینا په دې قبرونو کې د سوریې پر وګړو سربیره د امریکا او برتانیا وګړي او نور بهرنیان هم ښخ شوي دي. مصطفی ورسته له هغه سوریه ته ولاړ چې د اسد رژیم و پرزید او هلته یې د قطایفه په نوم له هغې سیمې څخه چې دا ډله ییز قبر پکې موندل شوی له رویټرز خبري اژانس سره خبرې وکړې. هغه وویل د سوریې د هوایي ځواک استخباراتي څانګې د هغو مړیو د انتقال مسؤلیت درلود چې له پوځي روغتونونو څخه ایستل کېدل. د هغو کسانو مړي چې د بیلابیلو استخباراتي ادارو لخوا د شکنجې په نتیجه کې سا ورکوله په پوځي روغتونونو کې راټولېدل او بیا په الوتکو کې د ډله ییزو قبرونو ته لیږدول کېدل. د مصطفی په وینا ځینې نور مړي بیا په یخچال لرونکو ټراکټرونو کې د دمشق ښاروالۍ د جنازې د څانګې د کارکوونکو په وسیله ساحې ته وړل کېدل. مصطفی وایي چې د دوی ټولنې له هغو کسانو سره خبرې کړې دي چې په ډله ییزو قبرونو کې کار کاوه. د سوریې بیړنۍ کاري ډلې همداراز د بلدوزرونو له هغو ډریورانو سره هم خبرې کړې چې د ډله ییزو قبرونو ځایونه یې کیندلي، مړي یې سره نږدې کړي دي چې لږ ځای ونیسي او خاورې یې پرې اړولې دي. معاذ مصطفی اندېښنه څرګنده کړې چې د دې ډله ییزو قبرونو سیمې امن نه دي، نو ځکه دای غوښتنه کوي چې د دې سیمې امنیت باید خوندي شي څو په راتلونکي کې په دې اړه د تحقیقاتو شواهد له منځه ولاړ نه شي. رویټرز خبري اژانس په خپل راپور کې لیکي چې نشي کولای په خپل واک ډول دا ادعاوې تایید کړي. اټکل کېږي چې له 2018 کال راهیسې چې په سوریه کې د حکومت ضد مظاهرې پیل شوې، د رژیم په ځپونکو اقداماتو کې به سلګونه زره کسان وژل شوي وي. اسد پر خپل حکومت د بشري سرغړونو لګیدلې تورونه ردول او خپل مخالفین تروریستان بلل. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر قصای الزهاق په دې اړه د تبصرې لپاره د رویټرز غوښتنه ځواب نه کړه، خو هغه چې د 2024 کال په جنوري کې هغه مهال چې اسد لا واکمنو پر دې دنده ګمارل شوی و، تېره اونۍ خبریالانو ته وویل د نویو چارواکو هدایت ته منتظر دی او زیاته یې کړه چې دی به د سوریې د خلکو د ګټو لپاره خپل کار ته دوام ورکړي.
د ایران د کورنۍ چارو وزارت په وکال کې له 1,500,000 څخه زیات د بې اسناد کډوال د ایستلو خبر راکړی دی. ایران چارواکي او رسنۍ ډېر افغان کډوال د غیر مجازي او بهرني اتباعو اصطلاح ورته کاروي. نور تفصیل په راپور کې.
د ایران د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تېر یو کال کې له 500,000 څخه زیات د دوی په خبره غیر قانوني کډوال د ایران په ښارونو او کلیو کې نیول شوي او ایستل شوي دي. د دې وزارت یو چارواکي عباس علی پور د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 14 نیټه په یو غونډه کې ویلي چې دغه کسان چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل د ایران له ښارونو او کلیو څخه نیول شوي دي. نوموړي دا هم ویلي چې دا کسان بایومتریک شوي څو د هویت په بدلون سره بیا رانه شي. د غیراني چارواکي د ایستل شوو کډوالو د وروستیو شمیرو په اړه نور جزئیات نه دي وړاندې کړي. ایرانی چارواکي او رسنۍ د غیر قانوني یا بهرنیو اتباعو استعلام د افغان کډوالو لپاره کاروي. په همدې حال کې یو شمېر هغه افغانان چې په دې وروستیو کې له ایران څخه ایستل شوي لازدي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې رواني ستونزې پیدا کړي او اوس په افغانستان کې د بیکاری او کمزوري اقتصاد له امله د بد وضعیت سره مخ دي. صفی الله چې یو کال وړاندې له ایران څخه افغانستان ته شړل شوی ازادي رادیو ته وویل،
پولیسو هر ځای د افغانانو لټون کاوه، اسناد لرونکي او بې اسناد ټول یې نیول، ډیر زور زیاته یې کاوه، کار مو نه سوای کولای او ځان مو د مجرم په څیر پټاوه. پولیسو هم بد ویل او هم شکنجه کولو.
محمد ناظم هم ورته خبره کوي.
سیمه میشه که از ایران به افغانستان دیپورت شدیم.
درې میاشتې مخکې له ایرانه ووتم. هلته ژوند په بیره کې و. هر شیبه په دې فکر کې وم چې نن به مې وباسي که سبا. سختې رواني ستونزې مې پیدا کړې وې. په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی، خو هلته لږ تر لږه د شپې او ورځې ډوډۍ مو پیدا کوله.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران په ډېرو ښارونو کې افغان کډوالو ته د استوګنې کار کولو او آن د کور د کرایه کولو اجازه نه ورکول کیږي. یو شمېر افغان کډوال چې په قانوني ډول په ایران کې ژوند کوي هم د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. زکی پارسا چې د استوګنې قانوني اسناد لري وایي،
رویه پولیس اصلا انساني نه است.
دا پولیسو چلند هیڅ انساني نه دی. دوی افغان کډوال د انسان په سترګه نه ګوري او فکر کوي چې د کار او اقتصاد خرابوالی د افغان کډوالو له کبله دی.
و بیکاری که در اینجا سطحش بسیار بالا رفته ای از دست مهاجرین است.
عباس علی پور ویلی چه دی افغان کډوالو د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي لپاره یوازې په اغزنو سیمونو او دیوالونو د پولې بندول کافی نه دي او د نورو پرمختللو سیستمونو نصبولو ته هم اړتیا ده. نږدې یوه میاشت وړاندې په تهران کې د طالبانو سفیر فضل محمد حقانی د بهرنیو وګړو چارو د دفتر رئیس نادر یار احمدی سره د افغان کډوالو د ستونزو په ځانګړي ډول د داوطلبانه ستنېدو او د هغوی د قانوني اقامت په اړه خبرې کړې وې. تر دې مخکې بیا د ایران د امنیت او انتظامي ځواکونو قمندان ویلي و چې تر روان کال پورې به 2 میلیونه د دوی په خبره غیر قانوني کډوال له یاد هېواده وایستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د راپور له مخې اوس مهال 3.3 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې او تشویق لپاره د رڼا کتاب تر سرلیک لاندې د کتابونو درې ورځنی نندارتون پرانیستل شوی دی. نور حالې د نجیب لال خیل په ریپورت کې.
دا ځل په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په موخه د رڼا کتاب تر سرلیک لاندې د کتابونو درې ورځنی نندارتون د خوست کابل سړک پر مسیر د خپلواکۍ پر مینار جوړ شوی چې پر دې لاره د تلونکو او راتلونکو خلکو نظر جلبوي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت په دې نندارتون کې د عامه کتابتون او یو شمېر خصوصي کتاب پلورنځیو کتابونه نندارې ته ایښودل شوي. د اطلاعات او کلتور ریاست استازی سبحان الله اعظم مشال راډیو ته وویل
په دغه نندارتون کې به ځوانان د مطالعې ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالعه کوي. د عامه کتابتون په شمول د کابل مرکز څخه کتابونه راوړل شوي دي. همدا شاید د خوست کې چې کوم خصوصي کتابتونونه موجود دي هغه هم برخه اخیسته ده. دلته کتابونه راوړي دي.
خوستی رون اندی وایي دا ډول برنامه سره خلک حسیږي چې خپل ټول وخت ټولنیزو شبکو ته ورنه کی او د کتاب لوستنې لارې پر اساسي مطالعه تمرکز ډیر کی. د خوست یو اوسیدونکي فرمان الله ارمان ویل
ځنن خوست کې دارنا پونم کتابتون له شواهد ته راغلم او ډیر کتابونه مې وکتل. جالب جالب کتابونه مې او ډیر خلک راغلي دي او خلکو نه مې هیله کیږي چې په فیسبوکونو او په نورو دا شګیمو باندې اخته دي خغرا شي خوست او د نړۍ کتابتون وګورئ هغه کې جالب جالب کتابونه شته. تاسو چې علاقه او درس وګورئ او ریلو کتابونه وان واخلئ.
د نندارتون یو شمېر ګډونوال په خپلو خبرو کې کتاب رانه سره تشبیه کوي او وایي کتاب لوستنه د انسان فکر او وینا ته قوت وربخي او همدارنګه علمی او شخصیتی اغیز زیاتیږي. یو تن شاعر نقیب رسول کلیوال وایي
کتاب د ژوند رڼا او د ژوند بریا ده. کوم غواړو چې ښه ژوند ولرو پرمختللی ژوند ولرو باید د کتاب سره په څنګ کې پاتې شو. یو لیکوال وایي که تاسو غواړئ چار وخت نوې خبرې ولرئ او معلومات مزیات شي باید مطالعه وکړئ. ډیر ښه کتابونه موږ لرو خو لوستونکي غیر نه خبره یي. نو دې لپاره موږ بار بار یلم دی او بار بار غواړم ښه خبرم ده چې دغه سي نندرتون د کتاب پاړه جوړ شي.
د نندرتون ګډونوال زیاتوي ټول خلک د ښه ژوند برابرولو په هڅه کې دي خو دا هرڅه یوازې په مادي امکاناتو نه ترلاسه کیږي بلکې کتاب لوستنې سره عملی بڼه خپلوي. د خوست یو بل اوسیدونکی لمر ساقب وایي
هر یو په ټولنه کې فرد په دې خیال کې دی چې دی ښه ژوند ولري آرام ژوند ولري. نو د آرام ژوند لپاره ښه فکر ته ضرورت دی. کله چې یو انسان ښه فکر ولري نو هغه ښه ژوند هم په مخ بوولی شي. نو د ښه فکر د درلودلو لپاره موږ باید کتاب راواخلو او کتاب مطالعه کړو.
یاد دی وی سره د دې چې په خوست کې عامه کتابتون د شیخ زاید پوهنتون کتابتون او ځینې نور لوی او وړ کتابتونونه او د ښار په کتاب بازار کې کتاب پلورنځي فعال دي. خو د یادو بنسټونو پر مخ بیونکي وایي چې په ټوله کې کتاب لوستنه او د کتابونو پیر او پلور کمرنګه شوي دي.
پښتو خبری مجله پای ته رسیږي. د ری خبری مجله زموږ همکار فرشته نګه تاسو وړاندې کی. فرشته جانې سلامونه، په خیر اغلی خبرونه.
سلام به خودت اوسې جان، تشکر. شش و نیم شام.